دي د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغول سره د همکاري کولو سیاست یې دامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کېږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ځان ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي. د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10مه هجری پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ کې شوت. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمنی ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کونکو، تر اتون کې درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی پور سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردک، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل. سره چې انګلیزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هېواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سوه یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همهغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوږیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1341 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کور ته یې اور واچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1341 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د یرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبرېږي، او دوی بیا مقابلې ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لاشوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل، او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهنه څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي. نو د همدغې لارې د همدغه عمل د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمه اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی د راځي چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي، او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاتې وو، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوائف باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کیو چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوائف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه، بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړه او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي یووالي کې ډېر زحمت وایستی، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1843 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي، او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هغه څه هم کوم ځای ونیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوائف د منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګورور په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فتحې د مراسم څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځانغوښتونکی سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم هغه ته ورغلی، او د هیلې دل روده چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توان نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا اندازې خواشینی او ګوښه کړ کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علی خان مړینه وه، چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي، مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1908 زیږدیز کال کې د کابل په خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ اوستاسې د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې اومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او خپل بوتر د مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي، د یونان تمدن اړوند، د مصر، د روم او د یو شمېر نورو هیوادونو د تمدن په اړه باندې موږ وپوهیدلو. نو نن راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوایو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي، دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو لخوا رامنځته کیږي. د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلک و په امریکا کې اوسېدي، د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري، مګر په دغه دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړني خلک چې و هغه مغول و، چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لېږدېدلي دي او د ځینې تمدنونو آثار هم د ځان سره وړي دي. او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه بیا دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پرېښي دي او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل سوي دي، چې دغو له جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو واستکانو تمدن او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن، چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز ته رسیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمیلا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن پاتشن د ګواتیمالا په ټیکال، پالنکو او بورامپا کې او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم مندل سوی د دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه سوی دي چې هغه په انځرونو باندې ډیزاین سوی دي او هغه ښکلی سوی دي. مایانو کلیزی الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی و. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایي پیدا کړه، د صفر او همدارنګه د اعداد سره تر څنګ دي په حساب باندې هم وپوهېدل. د هغه کلونو په تیرېدو د هغه کلونو تیرېدل په پام کې نیول او دا چې د څرول کلونه سره تیریږي او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړوله چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی. یعنی هر شل کاله چې تیرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړوله د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دوی په بېلابېلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوي ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې و ډېر جګړه ماره خلک و څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لور اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه اته دیرش ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کېدل او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې چې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د یوې شورا د خوا څخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده او د استک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و چې طبقه د جنګیالیو طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او دغه ویلي کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیک یې انځوریز و. یعنی انځوریز لیک یې درلودی چې بیا په 1527 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځای چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مقابل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کوم اکثره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و. خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل، دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه درېمه برخه د هغه ګټې دوی ته رسیدله، او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله، چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکوونکو دخوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن و یا په امپراتوري کې واکمني درلوده، د هغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودې، ښه ژوند به یې درلودې، مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا د هغو د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې سراول د هغه ګټه درېمه برخه دوی ته ورسېدله، یوه برخه به دولت اخیسته، بله برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجوده وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودي. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وي، هسپانیان دغه سیمو ته راغلل، او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدي هغه یې د منځه یوړې، او په دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمو ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده، او دی واکمن و. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي، او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانېږي چې دغه ټول امپراتوري دوی په خپل لاس کې ونیسي، او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزان، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزان درلوده مخکې له دې چې اسلام راڅرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودی، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شوې، او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینۍ وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي، او په مکمل ډول یوه د کفر، د جهالت او د ناپوهۍ دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي، او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي، او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکې اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله، او دوی هم د ناپوهۍ په اور کې ښکېل و. چې بیا په جزیرۃ العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سرویس ساتنه و، د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی واکمنان و، هغوی ځواک درلودې، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډېر خواري او غریبۍ کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړې کچې ته رسېدلی و. یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدل، ظلم او وحشت به شروع و، جهالیت او ناپوهي ورځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ اسلامي او دستور منځنه کېدله او د دې په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان او هغه بشو ژوندل نو دي هغه هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و او هغه بے وسله او غریب طبقه چې هغه په ډیر سختۍ سره خپل ژوند تیروي چې د عربستان کې هم ډیر ظلم او ډیر ناپوهي خپره و په دغه سیمه کې جدی ترڅنګ یو شمیر خلک د البیجی د بیر څخه خپل انجونی خپل لونې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولی او د هغو شتون به د زنونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د شوزو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي یعنی هیڅ احترام یې نور تدلودي د دې